دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د مازیګر 15 په کابل کې څلور نیم بجې دی. په دې ورستي خبري سات کې زپامیر ساحل او عبد الله کاکړ د تهر کله وایو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا افغانستان پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شنن او تبصری هم در خبرو. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه وایاند عبد الله کاکړ.
سرټکی د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت په سوالي ډلې شتون د سیمې لپاره خطر بللی دی. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورغلی افغان پلاوی سره به د سولې د خبرو د بیا پیلولو په اړه خبرې کوي. امریکا مسکو ته د هغه ایران جنرال پر سفر اعتراض کړی چې په سفر یې بندیز لګېدلی. د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډلې شتون د ټولې سیمې لپاره خطر بللې او د مخنیوي ژغې کړي. نن د پاکستان د سفر پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم سرکار سرتاجزي سره غړي خبري غونډې ته جواد ظریف ول د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. د وای موږ هیله لرو چې د سولې عمل په لړ کې زموږ په فکر ضرورت ته دی خبرې دی چې د انتها پسندۍ پر ضد جګړه وسی. په تیره بیا په افغانستان کې د داعش د نو عناصرو پر ضد ځکه چې دا زموږ د ټولو لپاره یو ګواښ دی او موږ د دغو خطرونو د مخنیوي لپاره د پاکستان ایران او افغانستان ترمنځ د هر ډول همکاري هرکلی کوو. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاجزیز وویل چې د ایران د جوهري پروګرام پر سر د نړیوال تړون وروسته به شایي له دې هیواد بندیزونه لرې سي چې دا به د تهران او اسلام آباد ترمنځ په تجارتي او معاشي برخه کې نوې لارې پرانیسي. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورغلی افغان پلاوی سره به د سولې خبرو اترو پر بیا پیلولو خبرې کوي. افغان پلاوی نن دوه ساعته مخکې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې اسلام آباد ته ورسېدی. نن په اسلام آباد کې له ایراني وزیر خارجه سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې سرتاجزیز وویل د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو خبرو کې ښه پرمختګ شوی و. دا وی مجوسم دا فکر کوو چې د سولې خبرې اترې تر ټولو ښه لار ده. خو د دې لارښوونه به د افغانستان لومړی توبونه یا ترجیحات کوي ځکه چې دا د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د روغې جوړې او سولې خپل پروسه ده. نو موږ به له دوی سره پر دې خبره کوو چې څنګه د سولې خبرې بیا پیلولای او پر مخ وړلای شو او موږ به چې په هر طریقه کولای شو مرسته جاری ساتو. د افغان ولسمشر یو ویان ظفر هاشمي د چهارشنبه پر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به پاکستان د هغو ترګرو ډلو پر ضد عملی ګامونو تعقیبوي چې په افغانستان کې پریدونه کوي. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپل سنځو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه پر ورځ ناوخته په بنو کې د عثمانزي وزیرو په رابلل سوي غونډه کې جوړه شوې ده. دوی وویل چې د دې نوې نماینده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بیکروکلسو خلکو سنځي او غښتنی په ډاګه کول دي. د جرګې مشرانو وویل دوی په خپل سیمه کې امن، تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوې غواړي. په خیبر پښتونخوا کې 14 د پاکستان فوج د یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژل دي. دا خبره د دې فوج د عامه اړیکو د څنګه یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط بیګا مشال رډیو ته وکړه. د ول چې دا پېښه د چهارشنبه پر ورځ د خیبر ایجنسی په لیري پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوی ده. د چارواکي ول چې پر امنیتي ځواکونو د 14 هغه وخت د شخص کړل سوی بم په وسیله وسوه چې دوی د وسلوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې وو. د لشکر اسلام وسوالي ډلې ویان صلاح الدین ایوبی نن مشالې ډول چې برد دوی کړی دی. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د پکتیکا په برمل او د غزنی ولایت د مقر او قرباغ ولسوالیو په مربوطاتو کې یو لس وسلوال وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. نن د پنځمې پر ورځ د تندر ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه مشال لیډو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې یاد مرګ ژوبله په تیرو 24 ساعتونو کې د حکومت وسوالو مخالفینو ته وښته ده. په خبر پاڼه کې زیات شوی چې وسوال ته د ځاني زیانونو د اوړېدو سربیره د دوی دوه کسان ژوندي نیول شوي او له دوی څخه یو ډار سر موټر او یو اندازه جګړې زتو کې هم د بلی اردو سرتیرو لاسته لویدلې دي. د تندر ځواکونو متواتی دفتر وایي د پکتیکا په برمل وسوالي کې د نجات په نوم د عملیات پرړ کې 15 وسوال وشل سوي او درې ژوبل او دوه تنه ژوندینه وسوي دي. د اسلامي دولت ډلې د هغې لارې د هغې بمې چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 850 کسان وژلي دي. دغه پیښه نن سهار وختي په جمیله نومي مارکیټ کې سوې چې د شیعه میشت صدر ښار په څنګ کې پرته ده. پولیس وایي شپږ اتیا کسان په دې چاودنه کې ټپیان سوي هم دي. دا شمېره د روغتون چارواکو تصدیق کړې ده. د اسلامي دولت په نوم سنی تنلارې ډلې وړاندې هم د بغداد په عمدتا شیعه میشته ګاونډیو کې ورته بریدونه کړي دي. امریکا ماسکو ته د هغه ایرانی جنرال پر سفر اعتراض کړی چې په سفر یې بندیزونه لګېدلې دي. امریکا وایي دوی به په ملګرو ملتونو کې دا موضوع څېړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر پرون دا خبر تصدیق کړی چې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د جولای په وروستۍ کې روس ته سفر کړی دی. ټونر وایي واشنگټن له وړاندې د روس د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي دي چې ماسکو د سلیمانی په قربتوب سره د ملګرو ملتونو بندیز څخه سرغړونه کړې ده. سلیمانی د ایران د سپایس بازاران انقلاب د بهرنی عملیاتو یو کمانډان او یو له غو ایرانی چارواکو زخه دی چې په 2008 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د سفر بندیزونه ور باندې لګیدلی وو. د ریپورتونو لمخې دغه ایرانی جنرال په عراق کې د ایران پلوه شمالي شاو سره د کتنې پر مهال هم لیدل شوی وو. د چین شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجن کې د لوی چاودنو له کبله د وژل شو شمېر اوس 43 ته رسیدلی دی. په دې چاودنو کې چې پرون د سیمې په وخت 11 بجې د تیانجن په بینهای سیمه کې وسوه سلهاو تنه ټپیان دي چې د ډېر روغتیایي حالت خراب دی. سینهای خبری اجانس وایي دغه لوی چاودنې وروسته له هغه سوي چې د چاودیدونکو موادو ډک یو کانټینر کې اور ولګېد. د چین د زلزله پیما مرکز ویلي چې تر ټولو لوی چاودنې زور د 20000 کیلوګرامه ټي ان ټي موادو د چاودنې برابر وو. د پیښې تصویرونه کې د اور لمبې ښکاري چې اسمان ته پورته شوی او سوځېدلې ټوټې پارچه پر ښار لوی شي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوسم د سراج زهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 3 روپۍ 10 پیسې اغستل کیږي او په 3 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او 50 پیسې او په 1.75 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.14 روپۍ 50 پیسې او په 1.14 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 25 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 95 پیسې او 25 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 40 شپېته پیسې او په 1 روپۍ 65 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 23 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زمشال رادیو ته غوږی از موږ غک په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز اوري. د ایران بهرنیو چارو وزیر پر پاکستان د سخت دریځې پر ضد د ګډو هڅو اتغا کړی دی.
We all have to work for peace. We all have to work against extremism, sectarianism.
افغانستان بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ او پلاوه اسلام آباد ته تللی دی. د پاکستان پیپلز او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سینیټرانو له حکومت غوښتنه کړې چې تر بندیز لاندې ډلو په نورو نومونو د فعالیت مخه دې ونیسي. په اسلام آباد کې د خامو یا کچا آبادۍ اوسیدونکو وایي پولیس او انتظامی ورته د کورونو پرېښودو ویلي خو متبادل نه ورکوي.
زما شپږ زامن دي، زه د یو ځای خرڅوم، زه ځکه خرڅوم چې زه یو پلاټ والم او دا نور ماشومان په عزت سره زه وساتم.
په ننګرهار کې د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغوی د ستونزو هواري غوښتنې شوې دي.
ځوانان ډېر مشکلات لري، عمده مشکلې بیکاری ده.
له مشال رادیو سره وسی. اول خبر دا چې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د اسلامي دولت ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ولاړوي، نو ځکه اسلام آباد، تهران او کابل ته د سخت دریځې پر ضد ګډې هڅې کول پکار دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم له بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ګډې خبري غونډې پر مهال غږ وکړ چې پاکستان دې له پولې ایران ته د اوښتونکو وسلوالو مخنیوي لپاره له دوی سره همکاري وکړي. دواړو مشرانو د انرژۍ په برخه کې پر همکاریو او تړونونو هم معلومات ورکړل. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د شریکي خبري غونډې دوران د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وې چې سیمه کې د امن د پاره کار کول د پاکستان او ایران په ګډون د ټولو ملکونو ذمہواري ده او ایران د افغانستان مفاهمتي عمل کې د پاکستان کردار ته پدرن سترګ ګوري. د دې په خبره د سیمې نه بهر په خلیجی ملکونو او منځي ختیځ کې هم د پاکستان کردار ذمہوارانه او د ستاینې وړ دی. دی وایي ایران د سیمې امن او په خاص توګه د افغانستان مفاهمتي عمل زیات ملاتړ کوي، ځکه چې د سره به منطقه کې امن او کلاری ته لار هوار شي او په خاص توګه د داعش وسلوالې ډلې لخوا چې کومه خطر را ولاړې دي شي د هغې مخه ونیول شي. د لړکی ایران د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ اکیدونکې هر قسمه مرستو ملاتړ کوي. د شپږو نړیوالو لویو قوتونو سره په جوهري معامله د ایرانی دریس په تایید کولو ایران د پاکستان مننه وکړه او وی ویل چې پاکستان هغه یوازنې ملک وو چې په هر ډګر یې ویل د پورم نه مقصدونو د پاره جوهري ټکنالوژي د ایران حق دی. د بلوچستان په لار د ځینې ترهګرو لخوا ایران کې وخت په وخت د لاسوهنې په اړه خارجه وزیر وی دا قسمه پیښې لویه بدمرغي ده او پاکستان ایران د دې مسلې مستقل حل د پاره کوششونه کوي. زه فکر کوم د دې مسلې غوره حل پدې کې دی چې د ایران او پاکستان ترمنځ رابطه زیاتی شي. مونږ د لړکی او میکانیزم تیار کړي او کوشش کوو چې دا نور هم خکړو. د میکانیزم کې د معلوماتو سره سره په شریکو عملیاتو خبرې کیږي. دا قسمه پیښې لویه بدقسمتي ده چې ورسره نه یوازې د ایران خلک متاثر کیږي بلکې د دوی اعتماد هم ختمیږي. نو ځکه دا ضروری ده چې په دې غور وشي او زه خوشحال یم چې زموږ پاکستانی رونه د دې مسلې په حل کې سنجیده دي. د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په اړه د یو تپوس په جواب کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وې امکان د راتلونکو سومیاشتو کې د ایران نه نړیوال بندیزونه پورته شي او د هغې رستوبا په دې منصوبه کار شروع شي، ځکه چې دا د پاکستان د توانایي ضرورتونو د پاره ډیره مهمه ده. د خپل مشروالۍ د فکر او سار مطابق مونږ په خصوصي توګه د دواړو خيزه تجارت او اقتصادي اړیکو زیاتولو په چارو غور وکړو. باید چې په تجارتي لوازنامو په سم ډول عمل درآمد وشي او مارکیټ ته د رسایي په لار کې ولاړ خندان لري کړی شي. د توانای په څنګه کې مرسته د دواړو ملکونو د پاره ګټورې دي او د سر بعد د پاکستان د توانای مسلې تر ډیره حد کم شي. نو ځکه د ملاقات دوران په پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې خصوصي ټینګار وشو. د یادونه ده چې د ایران خارجه وزیر ډاکټر جواد ظریف د زیارت پورز په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته تللی و. چرته چې نوموړي د دغې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف او خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه وکړه او ورسره په دواړو خيزه تعلقاتو، سیمه ایزو او سکیورټي معاملو خبرې اترې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان بهرنیو چارو سلا وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ یو لوړپوړی افغان پلاوی اسلام آباد ته تللی. دا پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په افغانستان کې د وروستیو وسلوالو بریدونو او په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونو په اړه خبرې کوي. د سیاسي چارو پوهان د افغان چارواکو اسلام آباد ته د سفر مهم بولي او وایي کابل له اسلام آباد د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنه کوي چې پاکستاني پوځي او ملکی چارواکو ورسره کړي دي. تفصیل زبی شفق راکوي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تر دغه خونړیو بریدونو وروسته د عامو خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغه بریدونو د طرحه کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په 13 میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته دغه جګپوړي افغان پلوي سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري. د دې پښتنې په جواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په خبرو کې وایي
د نه دا ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې دلې شکوې وکړي، هغې ته شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان نه دغه کابل کې او نور ځایونو کې د حملو پلان جوړېږي. هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوز شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا ممکن ده چې پاکستان د افغانستان دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي، هغې سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
که څه هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به هڅه وکړي چې پاکستاني چارواکي دغه ترهګر ډلو پر وړاندې عملي اقداماتو ته اړ کړي چې له پولې اخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو څارونکی سمی یوسف زی بیا په دې باور دی چې که څه هم پاکستان کولی شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړې د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي، خو د دې مشر صاحبو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي، یا حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته دي. په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی دې په طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي او هغوی د نیولو سلسله دې پیل کړي.
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ښې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغېز ولري.
د زبی شفق رپورټ مورید تیر اونۍ په افغان پلازمینه کې تر خونړۍ او بریدونو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر یو بل د تورونو او ځوابونو لړۍ بیا پیل شوې. پاکستانی چارواکي وایي د دوی د هیواد امنیت په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړلې دی، خو افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د روانې ناامنۍ سرچینه په پاکستان کې ده. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ د امنیتي چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او د دې معلومولو هڅه یې کړې ده چې د افغانستان ناامنۍ د پاکستان په حالاتو څومره او څه ډول اغېز کولی شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د تیرې اونۍ د پرله پسې دوو خونړیو بریدونو په غبرګون کې پر پاکستان غږ وکړ چې د دوی له خاورې د ورتلونکو وسلوالو مخه دې ونیسي. ولسمشر اشرف غنی پاکستانی چارواکي مخاطب کړل او ویل که د افغانستان له خاورې په اسلام آباد کې داسې بریدونه وسي لکه څنګه چې د پاکستان له خاورې په کابل کې کیږي، نو آیا پاکستان به افغانستان ته د دوست په سترګه وګوري او کنه؟ د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې پاکستانی حکومت خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې ګواکې د دوی په وینا د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو امرالله امان څخه وپوښتل چې دوی د افغانستان او پاکستان حالات تر کومه حده په یو بل پورې تړلي ګڼي. نو د ویل پاکستان له تیرو دیرشو کالو په افغانستان کې لاسوهنه کړې ده او ټول افغان ولس ورڅخه خفه دی. امرالله امان ویل افغان ولسمشر اشرف غنی چې په تیره اونۍ کې کومه وینا وکړه هغه د ده په وینا د افغان ولس ژغ هم دی.
ملت ډېر شریف ملت ده او ډېر با ارزښته او ډېر با ایمانه خلک لري، ولې متاسفه یم چې د پنجاب سیاست دومره غلط سیاست لوبوي او دروغ وایي. یو طرف ته د مذاکرې په میز باندې کښېني او بل طرف ته سلګونه خلک د زمونه په ماتم باندې کښېنوي.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وای افغانستان په داسې یو حالت کې دی لکه د یو چا چې لاس مات وي، نو لاس چې مات سي په خپل غاړه ځوړند سي. خو افغان چارواکو تل ویلي او وای چې د دې لاس په ماتولو کې د پاکستان نیغ په نیغ رول پاتې شوی او لا هم دوام لري. بریګیډیر سید نذیر وای دی دا خبره پوره نه سي ردولای، خو اوس باید خبره د روغې جوړې پر لور یوړل سي.
جو دا ټوټلی دا خبره ان رد کوم نه، په دې چې په دې خطه کې په افغانستان کې حالات داسې وو چې په هغې کې هر چا خپل خپل مفاد لټولی دی او لټی، لیکن اوس چې کومې خبرې شروع شوې وې نو دې کې زه نه ګڼم چې د پاکستان په دې کې نیت بد و، بلکې نیت روغ و او د دې روغ نیت ستاینه یې اشرف غنی په خپله کړې ده.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ موجوده بې باوري څنګه له منځه وړل کېدای سي او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل څنګه ممکن دی؟ امرالله امان په دې اړه وایي
دوی باید یو داسې لاره انتخاب کړي مشترکه چې دلته د ترهګریو ځال کوم ځای کې دي او دغه عملیاتونه چې کېږي دا د کومه خوانه راځي، دې باید مخه ونیسي او د دې باید تدبیس ورته وشي او پاکستان باید د افغانستان سره یو ستراتیژي پلان جوړ کړي.
بریګیډیر سید نذیر وای د افغانستان او پاکستان مشران باید پر یو بل له تورونو ډډه وکړي او پر ځای د سلام او شروع پر اساس عملی ګامونه پورته کړي.
وړاندې دا د اتفاقي وه یا یو بل باندې تورونه لګېدل، لیکن دا نه حاصل څه شو. د دواړو ملکونو مفادات ترقی او د ولس مرګ جوړله او بدامنی راغله. نو په دې باندې خبرې نه جوړېږي. موږ وایو چې تاسو خپل کور په خپله باندې جوړ کړئ، او هغه کې د پاکستان هم ګټه ده، د افغانستان هم ګټه ده.
دا یادونه ورده چې د افغانستان حکومت وایي هلته جګړه او خونړي بریدونه کوونکي طالبان په پاکستان کې ژوند کوي، هلته روزنه او مرستې ترلاسه کوي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان په سینټ کې پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند له حکومت غوښتنه کړې چې تر بندیز لاندې هغه ډلو مخنیوي دی وکړي چې په نورو نومونو د خیر ښېګڼې په نوم باندې کار کوي. د پیپلز ګوند د فرحت الله بابر تیر ماښام په دې لړ کې سینټ ته تحریک وړاندې کړ. هلته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ وویل باید په پاکستان کې له پوځ، پولیسو، اف سي او لیوي ځواکونو پرته نورې شخصي ملیشي، وسلوالې ډلې او ټوپک سلاران نه وي موجود. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټرانو د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په اړه ویلي دي چې دا تنظیمونه اوس هم په نورو نومونو کار کوي او د دې په شا په مبینه توګه استخباراتي ادارې دي. په سینټ کې د کلدم تنظیمونو په اړه تحریک وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند سینټر فرحت الله بابر ویلي دي چې د خیراتي ادارو په نوم کار کوونکي د کلدم تنظیمونو تر هغه خلاف جنگ کې د ریاست ساق خرابوي. د سینټر فرحت الله بابر په وینا چې د یو سوال په جواب کې حکومت دا تسلیم کړی وو چې جماعت الدعوا د لشکر طیبه په شکل کې مخې ته راغلی ده او دې ته د کار کولو اجازه د یو عدالتي حکم تر لاندې ورکړی شوی دی. په سینټ کې هم دې لړکی برخه اخیستونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې دا تنظیمونه کلدم دي او ورته اجازه نشته، خو دا تنظیمونه په نورو نومونو کار کوي په کم کې چې هم د هغه کلدم تنظیم خلک وي.
دوی کله کله نام نه یاد پابندې پر ولګي هغه د بل نوم ورکي پر هغه خل دې پر بل نوم باندې کار کوي او دا خلک عام په شهرونو کې خاص کوټه ته ورشه هر وخت نکاح پوشانی تو کوکونه بور سره پر جنرال روډ برا روان پرس کلم مخت برا روان مدا ریاست کی پالیسی دا او ریاست دا تنظیم د ځان اساسه غنی مور په سنټ کې دا ورته ویل دي چې پر ریاست کی فوج دی، اف سی دا، رینجرز دی، پولیس دی، لیویز دی، دا سکیورټی فورسز دی. د دې علاوه په کاري سیس یو پرایویټ ملیشیا او د هیڅ هم پوپاکو ټوپک سالاری
پل خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې دوی په سینټ کې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې تنظیمونو د کلک نظر وساتي.
تاسو د نورو ملکونو لپاره ساتاس دي او دا د دې ملک لپاره تاوان دي تاسو کوي. بل په افغانستان کې مداخلت بند کی بځاته سمه پالیسی روانه کیږي. هغه پالیسی سوښتن تاسو کوم چې افغانستان کې کوم فیل او جا افغانستان په تکلیف دی نو له دې پالیسی جاته تاسو ښه نه ستې.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نن ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عبدالقیوم وایي چې د سینیټر فرحت الله بابر دی خبرې سره اتفاق لري چې کله د تنظیمونو لبیا نورو نمونه سره مخې ته راتلل نه دي په کار او که څوک داسې کوي چې ورته سخته سزا ورکړی شي. خو فرحت الله بابر لخوا په اسټیبلشمنت تنقید وکړی شو کوم چې نامناسب وو.
موږ له بعد قانون سازي کول وی زموږ موقف واضح دی چې هغه خلک څوک چې قانون خپل لاسو کې اخلي او هغه د خپل اندکار کوي نو هغه ته اجازه ورکول نه دي په کار ځکه چې دا خلک د حکومت د شرمندګۍ وجه جوړیږي.
د ذکر د بلخوا هم تیر ورځ د داخله چارو وزیر مملکت سینیټر ولی اور رحمان ویلی دی چې جماعت الدعوه مشتبه تنظیمونو په لیست کې اچول شوې ده او کله تنظیم د خیراتي کارونو نه علاوه نور څه کیسه محلو زلو کې ککړ اونیول شو نو د دې خلاف به مناسبه کاروایی کیږي.
رابع اکرم خان رپورٹ مورید. شمالی وزیرستان عثمانزی او جرګی ویلی له حکومتي چارواکو سره ګوري چې په پوځي عملیاتو کې د دوی د تاوانونو په اړه ورسره یوې نتیجې ته ورسیږي. دوی 13 ورځ جرګه وکړه او په کې ټولو وزیر او داوړو سلا وکړه چې وزیرستان ته د ستنېدو او هلته د ژوند په اړه له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. تفصیل عمر دراز وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان عثمانزی ټولو وزیر او داوړو قبیلو مشران جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا د غټ جرګه به دولت سره د کډوالو ټولو ستونزې او غوښتنو باندې خبرې کړي. د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنونه تر اسلام آباد پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم ځواب راوړي عوام ته به یې مخې تکې دي.
شوا سپین موم راز ما گاڑیوم دو سلی دغه سره شن بند شوای دی او سیم دی او ور سره د میر د کیمپ بکخلی دی خلک مسالہ دو چې ګرمي دو آج دې ته سہولت نشته میر دو وزیرستان سټوډنټون دی فریج وکړونه به خې دې ته داخله نه ملويږي په وزیرستان شغل مو وخت لري دو چې مو په کوشلی انداز وخت لري لکه باقی پاکستانیون یې چکو بازوري نه ډنګ شول مو کری نه ډنګ کول دا فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر به هر دنیو ته د خپل اوز رسوي
پیر کل زمان وای دولت دوی ته بنیادی انسانی حقوق ورکړي
اولینې مطالبه د میر دادو چې د وزیرستان خلدا پر امن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لوړ شي او د دې لپاره د ژوندونه د ترولې چې کوم د کنه ضرورت لري چې دغه د وزیرستان خال چې په درې ورځې شي د وزیرستان نه راوتلو په مختلفو کمپي او په مختلفو ځای شي د ونه خوته ژوندۍ ته راوي د دې نوم سره اسلام آباد پر میر هر چا خپل پر یاد رسوي
ملک رئیس وای نننه جرګه وزیرستان کې د مستقبل جرګه وا او د ټولو مسلو حل غواړي
چې وزیرستان A to Z ازود نوی یغه پر امیر یو کلای زونتا د ازودی نوم نشي ورکا ورای چې مستر ټول وزیرستان کلیر نوی دی یغه پر د میر ژوند ازود کېدلای نشي دا نن جرګه چې به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو دا د میر د مستقبل جرګه دو دا د میر د ژوند جرګه دو د میر پر ژوند کې اولی نه خبره امن دی د امن سره اولی نه د میر ایجوکیشن دی د چې کلی تا سره د امن او سره د ازود تعلیم
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان اوتمنځایو د غجرګه بنو کې د دوه ورځو ناروانه و او جرګه کې د مشرانو ټاکل شوې کمیټي با د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د اسلام آباد یو شمیر خامو یا کچا آبادې اوسیدونکو وای دوی لسیزو راهیسې په هغو سیمو کې اوسي خو ورته حکومت ویلي چې ژر دې دا کورونا پرېږدي چې انتظامیه یې ړنګ کړي دوی تیر مازیګر په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل حکومت دې د دوی د کورونو تر ړنګولو مخکې ورته د متبادل بندوبست وکړي د وینا پر مهال د عوامي ورکرز پارټۍ عصمت شاهجهان ویل د اسلام آباد آی یولس سیکټر په آبادۍ کې پښتانه میشتول چې په خپلو سیمو کې د نامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال کورونا ړنګ کړل شوي ول او اوس حکومت ورته په اسلام آباد کې هم خام کورونه ړنګ کړل تفصیل د احمد الله پر رپورٹ کې
تیر مازیګر د اسلام آباد پریس کلب کې د کچا آبادو اوسیدونکو یوې خبري غونډې ته وویل چې دا مهال په اسلام آباد کې د څلوېښتو څخه زیاتې کچا آبادۍ دي چې پکې په زرګونو خلک ژوند کوي موږ پورام نه خلک یو او په عزت سره خپل ژوند تیروو نو حکومت دې موږ بې ځایه نه تنګوي د دې کچا آبادو د اوسیدونکو وینا وا چې دوی د تیرو څو لسیزو راهسې په دې آبادو کې میشت دي نو حکومت دې باید چې دوی د خپلو کورونو څخه نه بې ځایه کوي او که حکومت د اسلام آباد نه د کچا آبادو د ختمولو فیصله کړې ده نو په بدل کې منګل نور ازمکه راکړي چې ځان لپاره پری کورونه آباد کړو او یادې زمنګ لپاره د فلیټونو تنظیم وکړي د خبري غونډې ورستو د اسلام آباد آی 11 کچا آبادۍ یو اوسیدونکو حاجی نور الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورله کورونه لړنګ کړل نو اوس ور سره د سر پټولو ځای نشته موجوده حکومت د یادې آبادۍ اوسیدونکو سره ډیر ظلم زیاتې وکړو
نواز شریف حکومت کلم د پښتون لپاره خانه د تا چې جوړین څار دې پورا د کابینه د کلم پښتون لپاره خانه د حکومت نو سب باندې والا کم خانو اوس حکومت کے منگ کے سمو چل والا ریکارڈ کے بول شیم کو لیکن تر شون خلاص کی
دا اسلام آباد آئی 10 کچا آبادی کی میشت احمد علی شاہ مشال ریڈیو تو ویل چ حکومت ورلا د دو ورځو مهلت ور کڑے دے چ زائد خالی کڑی نو منگ پ دو ورځو کی چرتا لاڑ شو حکومت دی باید د دوی لپاره د متبادل زای انتظام وکڑی
زمگا وختن دا دے د در مرلے کم اس کم منگ تا پلاٹ را کی یا منگ تا دس زیرا کی کرایہ بزے منگ تا کی سنو ور کو گا پردے بانے وقت منگ سرا دیو خبر بھی ہی کین او سو روزن اس پولیس والا راضی سیڈیو والا راضی ویسے دا سامان دڑے تم گو سم سامان بار پرو دے بار انوں کے پرو دے جما شپک زامن دی زے کے او زے خرسوما زے کا خرسوم سے زے پلاٹ والا خدا نور ماشمان پے زت سراو زو ساتم
خبری غونڈے تا د عوامی ورکرز پارٹی غڑو ہم وینا گانی وکڑی او لو حکومت ی غختن کورا چری غریب اول سر دے ظلم زیاتے بند کڑی تو یاد گن عصمت شاہ جہان مشال ریڈیو تو ویل
د پاکستان سینٹ یو قرارداد منظور کو غی وی چ دا سچ شوی دا غلط شوی دے منگا غندنا کو او دی خلکو تا دے متبادل زے ورکڑی شی نو منگا دا غختن کو چې دې قرارداد دی امپلیمنٹیشن شي او دویمه خبره دا چې دا مسله صرف اسلام آباد مسله نه ده سمره چې غټ خارونه دي اغه ته د کلو نه غریب خلک خاص تور باندې پښتانه چې اغه باندې جنگ راغلي دي اغه د خپل علاقو نه راوتلو باندې مجبور دي اغه خاریو ته راځي الته کېږي په کچا آبادو کې ځان لزیونه لټي او دی په بیا بولډوزر ورخېږي نو دا رنګي کا الته مړکې دلته مړکې نو خلک بشرته زي دې مسلې مستقیل حل پکار دي
د یادونه دا چې اسلام آباد انتظامیه د هاي کورټ او داخله وزارت په حکم دو اونۍ وړاندې د اسلام آباد سبزی منډۍ سره نږدې په سیکټر I-11 کې د پښتنو کچه آبادی چې پکې 2,000 پورې خلک آباد وو ړنګه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال راډیو ته غوږیږئ. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په پېښور کې د مازیګر 15 نیمې او په کابل کې 15 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې شتون د ټولې منطقې لپاره خطر بللی او د مخنیوي غږ یې کړی دی. نن د پاکستان د سفر پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتجویه سره ګډې خبرې غونډې ته جواز ورکول د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورغلی او افغان پلاوي سره د سولې خبرې اترو پر بیا پیلولو خبرې کوي. افغان پلاوي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې اسلام آباد ته رسېدلی دی. د شمالي وزیرستان ټولو وزیر او داوړو د خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په بنو کې د حکومتي وزیر په برابر سره غونډه کې جوړه شوې ده. په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستاني پوځ د کیپټن په ګډون درې عسکر وژلي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې و چارواکي د نن مشهور کشر پیغا مشال لیډو ته خبره وکړه. په پکتیا د افغانستان په پکتیا ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د پکتیکا په برمل او د غزنی ولایت د مقر او قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې 25 وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. نن د پنجشنبې په ورځ د تندر ځواکونو د قوتي دفتر زخمي مشال لیډو ته په سیاسي خبرتیا کې راغلي چې د مرګ په تیرو 4 ساعتونو کې د حکومت د وسوال مخالفینو ته اوښته ده. اسلامي دولت ډلې د هغې نوې 14 زمواري قبله کړې چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 50 کسان ووژل. دغه پېښه نن سهار وختي په جمیلا مارکیټ کې شوې ده. امریکا ماسکو ته د هغې ایراني جنرال پر سفر اعتراض کړی چې پر سفر یې بندیز لګېدلې. امریکا وایي دوی په ملګرو ملتونو کې دا موضوع راپورته کوي. د چین شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجن کې د لوی چاودنې له کبله د وژل شویو شمېر اوس 34 ته رسېدلی دی. په دې چاودنه کې چې پرون د سیمې په وخت په 12 بجې د تیانجن په بینهای سیمه کې وسوه، سل هاو کسان ټپیان شوي وو. اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت راکلاندې ښار ماریو پول ته نږدې له روس پلاو بلتون غوښتونکو سره د امنیت شوتې شوي دي.
د خبرونو لنډیز مل مشال راډیو واورید. ویاند عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبريال. احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو زنو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو امن، تعمیر او ترقی د حکومت په لومړي ترجیحاتو کې شامل دي. ورځپاڼه لیکي که هر څو شمالي وزیرستان ایجنسۍ ته د وړاندې څخه د کډوالو واپسۍ عمل پیل شوی دی او خیبر ایجنسۍ کې هم عملیات پای ته رسیدلي دي، خو په کار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاکې کړل شوي دي هلته دې د کډوالو واپسۍ عمل نور هم چټک کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې بے کوره شوی او ځانی او مالی قربانیان یې ورکړی دي. نو د هغوی د دغو قربانیانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلی سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر خیګړې او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او ترهګرۍ په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلی اولس د بیروزګاره ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومانو لپاره د تعلیم موقع برابرې کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بے کوره شوو لکونو خلکو په عزت سره خپل کورونو ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي. مشرق ورځپاڼې خپل اداریه په کالاباغ ډیم لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې کالاباغ ډیم یوه متنازعه او سیاسي مسله جوړه شوې ده او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي نو بیا پکې د بحث گنجایش نه پیدا کېدو، خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دی. ورځپاڼه لیکي چې په قامي او صوبایي اسمبلو کې په دې ډیم د بحث ځکه څه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبوره وي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې قامي اتفاق رای پیدا کولو وروسته یا خو دې د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي او یا دې د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروسته د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي. آج ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیې د هوټلو، رېستورانونو، بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکیې خرڅونکو لپاره یوه منصوبه تیاره کړې ده چې تر لاندې به مالکان د صفایي سره سره نرخنامه هم زړندوي ورسپان لیکي چې ځلي انتظامیه دا کم ګام پورته کړی دی او په دې کې کامیاب شول نو یقینا چې ولست به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي خو دې سره سره پې خرڅون کې نن بیان غوخه او قیمه خرڅون کې هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامه زړندې کړي بلکې د صفایي د هم خیال ساتي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس د چارواکو لخوا وایي اسلام آباد او تهران پر هغه ممکنه تړون غږیږي چې ورسره سم پاکستان له ایرانه لس چنده زیاته بجلی یا برېښنا اخلي. بلخوا امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ایران په پرچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د رپورټونو په اړه د تهران غبرګون څېړلی. په لیکنه کې د دې معلومولو هڅه شوې چې دا ایرانی غبرګون به په جولای کې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ شوي اټومي تړون باندې څه اغېز ولري. د دواړو لیکنو مهمه برخه ملیحه میرزاده اوروي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د نهه پورس د پاکستان د حکومت یو ویاندویلی چې هواد یې له ایران د بجلی درآمد لس چنده زیاتولو په حق له تړون ته پر رسیدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی. دا بل ایران سره د تجارت سیوا کولو پترس کې د هلو زلو برخوي کچره پر دغه هواد د اټمی پروګرام په سر لګیدلی بندیزونه لري کړل شي. ایجنس لیکي په 2008-2009 کال کې د دواړو هوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالر برابر وو چې په 2014-2014 کال کې دا 2.5 میلیون ډالر ته راټیټ شو. په تجارت کې دا کمی تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ایران د اټمی پروګرام په سر پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټمی وسله جوړول غواړي. تیره میاشت دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنا لري کېدای شي ورباندې لګېدلي بندیزونه زر لرې کړل شي. ایجنس لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشه 100 میگاواټه بجلی ورکوي. د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وای له ایران د زیاتې بجلی اخستو تړون له مخې به دا بجلی تر 100 میگاواټه سیوا شي. د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټري روبین اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشه 12 ګنټې بجلی نوي نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډیر ضرورت لري. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا د نړۍ د 500 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف دا خبره وکړه. ورځپاڼه لیکي انسټیټیوټ فار ساینس اینڈ انټرنیشنل سیکورټی په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په حق له ناسم رپورټونه خپروي وای چې په دې لړ کې بے طرف ده او دا دریزی مخکې هم واضحه کړی دی. بلخو امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده. ورځپاڼه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی. ورځپاڼه لیکي د پارچین په اړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهمه دي چې دا بحثتود دی چې آیا د اټمي انرژي نړیوالې ادارې ته به د تړون له مخې دغه ځای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه. رسپانه د ایران لخوا د دغه ځای د صفه کولو پر رپورټونو اندېښنه نه خودل یو غیر سیمواره رویه بولی. د رسپانه په خبره دا اندېښنه د تپکتو سره نور هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینې لپاره د ماحولیاتي نمونو اخستلو کار په خپل سر ته ورسوي. رسپانه لیکي که ایران دغه ځای صفه کول جاری وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي. ورځپاڼه لیکي د اټمي انرژي نړیواله اداره تر هغه پارچین ته نشي تللی تر څو چې اغلتنه نمونې نوي اخیستل شوي او دا لانه د واضح چې آیا د ادارې سارونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازه وي که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د دوو څېړونکو سټیفن هیډلی او انډرو وایلډر لیکنه خپره شوې. دوی د افغانستان تر لس ورځني سفر وروسته په هغه هیواد کې د روغې او سولې بهیر څېړلی او وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامني بیا زیاته شوې ده خو د سولې لارې هم شته. دا د سولې او ثبات څه ډول لارې او د دوی څه سپارښتنه کوي دا په دغه کې اورو. امریکایي څېړونکي سټیفن هیډلی او انډرو وایلډر په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي تیر ونې په کابل کې تر خونړې او برودونو وروسته دا خبره بیا روښانه شوه چې افغانستان له لوی او ننګونو سره مخامخ دی. په هغه برودونو کې سلګونه کسان ووژل او ژوبل شول. دا څېړونکي وایي د ناامنیو پر زیاتېدو سربیره دوی د افغانستان او پاکستان له سورځني سفر پر مهال پر دې قانی یا قایل شول چې اوس هم د سولې خواته د تګ امکان شته.
دویلی کې لوړپوړو افغان او پاکستانی چارواکو دوی ته وویل چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو په پټنځي د بدلېدو په حال کې دی. د دوی په خبره په دې ډلو کې وژونکي اسلامي دولت وسلواله ډله هم شامله ده. لیکوالان وایي سیمه اوسمهال د ناکرارۍ او ګډوډۍ په حال کې ده، خو د امریکا یو څو ملګري هیوادونه د دې وسلوالو ډلو پر ضد د جنګېدو لپاره سیاسي اراده او هوډ، ولسی ملاتړ او ځمکني سرتیری لري. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان له کلونو راهیسې د طالب یاغیانو پر ضد جنګیږي، اوس د هغه هیواد ملي امنیتي سرتیری د منځنۍ آسیا، پاکستان، قفقاز او منځني ختیځ وسلوالو پر ضد هم په جګړه بوخت دي. د لیکوالانو په اند افغان سرتیری په مړانه د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو لوی ځاني زیان هم ور په برخه کیږي. سټیفن هیډلی او انډرو وایلډر وایي پاکستانی چارواکي دوی ته وایي چې په افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي او غواړي افغانستان بیا د وسلوالو په ځاله بدل نشي. له دې سره سره پاکستان په سپینه دا هم غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر واګي په لاسو کې وي، خو افغان چارواکي فکر کوي چې پاکستان سږ کال په افغانستان کې جنگیدونکو وسلوالو ته مالی او مادي ملاتړ دوه چنده ور زیات کړی دی. لیکوالان وایي پر دې ټولو ننګونو سربیره دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د روغې لپاره لارې شته. سټیفن هیډلی او انډرو وایلډر وایي په دې لړ کې لومړی اقدام دا دی چې امریکا او نړیوال ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي چې ټول طالبان او د هغوی ټولې ډلې خبرو ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره روغه وکړي. دویم، نړیواله ټولنه باید په لنډمهاله ډول د افغانستان اقتصاد ته داسې یو تحریک ورکړي چې هلته اوسیدونکو ته کاري موقع پیدا شي او ورسره پر حکومتي اصلاحاتو هم کار وکړي. دریم، امریکا او نړیواله ټولنه باید د افغان ملي امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکا باید هلته د سرتیرو روزنې او د هغوی د مرستې ماموریت پراخ کړي. او څلورم دا چې په افغانستان کې باید د ترهګرۍ ضد یو نظام جوړ کړل شي او په دې کې باید امریکا له هغوی سره کافي استخباراتي مرسته وکړي او د څار په نظام کې یې ملاتړ وکړي چې هلته د وسلوالو ځالې جوړې نشي. لیکوالان په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې زیاتوي دوی باور لري چې په افغانستان کې سوله راتللی شي، خو امریکا او افغانستان دواړه باید د خپلې برخې کار وکړي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د ننګرهار ځوانانو امیریت له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې په هغه ولایت کې د ځوانانو ستونزې په هواري کې ورسره مرسته وکړي. د امیریت مسؤلینو د ځوانانو نړیوالې ورځې غونډې پر مهال ویناګانې وکړې او ویل د ننګرهار ګڼ ځوانان کار نه لري. غونډې ته د شاوخوا ټولو ولسوالیو ګڼ ځوانان وربلل شوي ول. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت د دغه نړیوالې ورځې په مناسبت په سلګونه تنه ځوانان له ولسوالیو څخه رابللي وو چې اکثرو یې پکې د بیکارۍ له ستونزو سر ټکاوه. په همدې اړه د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزي خبریالانو سره په خبرو کې له هغو مرستندویو ټولنو څخه چې د ځوانانو په برخه کې کار کوي غوښتنه وکړه چې خپلې مرستې له ځوانانو څخه ونه سپموي.
د دغې ورځې عمده هدف دا دی چې د ځوانانو پر حقوقو باندې بحث وشي، د ځوانانو پر مشکلاتو باندې بحث وشي. په ننګرهار کې هم ځوانان ډېر مشکلات لري، عمده مشکل بیکاری ده. موږ همیش ولایتی ادارې ته مرکزی دولت باندې موږ غږ کړی دی، هر ډونر اداره چې د ځوانانو په برخه کې باید فعالیت کوي، خپل پروژه لري، دا باید د ځوانانو چارو د امیریتونو سره او په مرکزی سطح باندې د معینیت سره هماهنګ کړي تر څو په ښه شکل باندې د ځوانانو مشکلات درک کړی شي او هغه ته رسیدګي وکړي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې ستونزو ته به د حل لارې چارې لټوي.
پښتنه زمار دا و چې دا کوم پروګرام نیول شوی دی، باید دا ورته رزق کوم کوم تنننه مې مو ته ترتیبات نیولې دي او یو خاص ترتیب کې کدی خپل پلان جوړ کی ما مو ته خپل د ولایت امکاناتونه چې قانوني امکانات ولایت ته ورکول کیږي دا غنه به د مېشت یو لک افغاني دیو ته په نظر کې نیول کیږي، ولی دیو به داغه د پاره چې په مرکز ولسوالیو کې څنګه ته درسته استفاده کولای شي چې ځوان د پاره استفاده چې په یو لک افغاني څنګه کیږي. جلسې نیول یو ورکشاپ نیول په مېشت کې یو ځل په دوه مېشت کې یو ځل کله شي دغه مصارف شي او دغه موادر ان شاء الله دا ترچیو دا وزره کوي.
یاد دی وی چې افغانستان کې شپېته سلنه نه پوز ځوانان تشکیلوي چې اکثریت یې د بیروزګارۍ له ستونزو سره مخ دی او یو شمیر یې دې ته مجبوره کیږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې ورګډ شي. د چارو شنونکي په دې باور دي چې که ځوانان په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په کار وګمارل شي، له یوه پلوه به ټولنې ته د خدمت جوګه شوي وي او بل پلوه به یې د هیواد په امنیت مثبت اغېز کړی وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري او د مشال رادیو خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. لدې سره سره که تاسو پر ټویټر MASHAALRADIO یعنی مشال رادیو ولیکئ او موږ تعقیب کړئ، نو له تازه خبرونو، شننو، تبصرو، ویډیوګانو او اونیزو خبرونو عملته خبریدای شي. لدی سره سره کړ د فیسبوک پر پاڼه باندې تاسو مشال رادیو پاڼه خوخه کړی، نو هلته هم ویډیوګانې لیدلای شي، هم د ونیزو خبرونو لینکونه در سره شریکو، هم خبرونه او هم شننی او هم تبصری. تیر ورځ د 400 بابړې په پیښه کې د وژل شویو پر درناوی او ویاړ د هغوی په یادګار ګلونه وغوړول شول او د اګست 12 نیټه ولپنځل شوه. په دې لړ کې د عوامي نشل ګوند ولی ډلې یوه لویه غونډه هم وکړه چې ورته بیگم نسیم ولی خان وینا وکړه. دی ویل هغه ورځ د پاکستان امنیتي سرتیرو پر سوله ییزو لاریون کوونکو ډزې وکړې او سلګونه کسانی ووژل. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا عوامی نیشنل گوند ولی گروپ مشر بیگم نسیم ولی خان په مشر کې 400 بابړ کې د بابړ د شهیدانو په یادګار ګلونه وغوړول شو او د هغه ورستو 400 غازوګل بابا جمعات کې یو غټه جلسه وشوه. بیگم نسیم ولی خان د 12 اگست 1948 د پیښې په حق له مشال لیډو ته ویل چې دغه پیښه د پښتنو لپاره د کربلا نه سکمنه و او د هغه وخت حکمرانانو بې ګناه پښتنو بغیر د سوجې وجلې وو.
باچا خان بابا د قید په سلسله کې پر ابله جلوس رو او دا هغه زمانی یزید تدیز کربلا جوړ کړل او پش لاس خلکو با چیغی سره چاکو قدر نو هغې د پاره هغوی داسې ګولې وچلولې چې سړی نه ښځېم پکې وې، ښځو قرآنونه نیولي وو، داسې جولې یې نیولې وې چې مه کوې ډزې مه کوې، او د یو اندازې مطابق 600 کسه په دې میدان د بابړې شهیدان.
بیگم نسیم ولی خان زیاته کړه چې پښتانه د پخوا راسې وهل کېږي او اوس هم د پولې دواړه غاړه پښتانه په هر ځای کې په نښه دي او د خاص منصوبې د لارې په پښتنه منطقه کې امن نه راوستل کېږي.
پښتانه چې دي نو دا خدای تعالی په داسې ځمکه آباد کړي دي چې په هغې ځمکه باندې د څلورو دنیاګانو، د روس او د امریکې او د چین او د مشرق وسطا بارډرونه جنګېږي، او دا هغه ځای دی چې په دې کې امن رانغی، په افغانستان کې امن نه راځي، او که په افغانستان کې امن رانغی نو په ټول منطقه کې، په ټول ریجن کې د امن د راتلو هیڅ امکان نشته.
غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نیشنل ګوند ولی ډلې مرکزی جان سیکرټری پر طوفان ویل چې 12 اگست د پښتنو لپاره ډیر د اهمیت وړ ورځ ده، او کچره پښتانه هم دغه شان دیوال سره لګول کیږي نو دا د دې ملک ته یووالي لپاره لوی خطر جوړې دی شي.
د پاکستان د 14 اگست نه د پښتنو د پګه هم ده 14 اگست غواړل کیږي چې 12 اگست خلکو دی وطن د ازادۍ د انګریزانو نخلاصولو قرباني وکړه، او چې انګریز نه وره پاکستان به چرته جوړې دی؟ انګریز استره دی خلکو دی چې د کوم شهیدان دي، خو چې دوی وایي چې اسلام راغلی، پاکستان راغلی، د جمهوریت راغلی، کرام راغلی، اوس پکې انصاف راغلی، بیا پښتون اول چې دغه حق وای نو داسې پاکستان به د چلیدو نه دی، ځکه نیم شو چې بنگالیانو ته حق نه ورکو، اوس بیا ورته چې سترګې وغړوي چې بیا پاکستان نور بیا به نیم نه وي، بیا به ټوکړې ټوکړې.
د پامل دا چې 12 اگست هر کال په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خو درناوي مانځل کیږي، او د عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل پارټي ولی ډلې لخوا خو په درناوي ولمانځل شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو 621 پلندو سپو 2013
پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د پاکستان متحده قومي موومنت مشران ویلي په کراچۍ کې د روانو عملیاتو پر مهال د دوی د ګوند له یو نیم سل څخه زیات کسان نیول شوي او څلوېښت ژوبل شوي دي. دوی تېره ورځ له حکومت غوښتنه وکړه چې په عملیاتو کې دی یوازې دوی نه په نښه کوي، خو حکومت د دوی غوښتنه ونه منله. د دې له کبله د ام کیو ایم د سند اسمبلۍ قومي اسمبلۍ او سینټ غړو استعفا وکړه. حکومت د غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې استعفا به نه مني. د ام کیو ایم غړو استعفاګانو او د دې عمل د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون او ام کیو ایم ترمنځ پر روان کړکیچ د اغیز په اړه د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د شروع په ورځ د متحده قومي موومنټ یو پنځوس د سند اسمبلۍ څلېرش د قومي اسمبلۍ غړو او اته سینیټرانو خپلې استعفاګانې جمع کړې. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ د رابطه کمیټې د غړي ګل فراز خټک نو پوښتل، نو هغه وویل
صوبایي اسمبلۍ وي که سینیټ وي که قومي اسمبلۍ وي، دا د عوامي نمائندګۍ اظهار وي دلته کې، لیکن بدقسمتی سره عوام ته هغه ریلیف نه ملاوي. تو نو موږ دپاره بله لار دې نه علاوه نه وه چې مونږ د عوام اعتماد غسلو لپاره واپس عوام ته لاړو. د دومره خبرو نه بعد چې کوم دی په هر فورم کې اوچتولو نه بعد چې ایم کی ایم طرف چې کوم دی بل لار نه پاتې، نو لہذا ایم کی ایم انتہائی مجبورۍ نه بعد چې کوم دی دا قدم اوچت کړو.
بل پلو په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ځینې سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د دې استعفاګانو او له دې د پیدا کېدونکو سیاسي بحران باندې قابو موندلو لپاره غونډه وشوه، چې پکې فیصله لوکړې شو چې دا سات به د دوی استعفاګانې نه منځوروي. کله چې مشال ریډیو په دې معاملې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار امل خټک نو پوښتل، نو هغه وی چې کله هم په پاکستان کې کوم غټه پیښه رامنځته شي، لکه دا اوس سوسی په پنجاب کسور کې د ماشومانو سره د جنسي تیری پیښه ده، نو سیاستوال د دغه قومي مسلو پر ځای شخصي ګټو لپاره هلې ځلې شروع کړي.
کې د دهشت گردی او د بتکوری او د اوا برې تاوان ختمولو لپاره چې د اپریشن شروع کړی دی، بل دا چې د ام کیو ایم د بشر انتظام حسین خلاف د درې چې دنو چې څونه هم روان دي، د دې مشکل نه راوتو د لپاره غي واړی چې د پاکستان کې کوم موجوده سیاسي قیادت ته هغه باندې سیاسي فشار دا ولي فشار جاتو د لپاره چې دنو ام کیو ایم د استفاده نه ورکړي. نو ما ته نخ ښکاري چې دا بوران به هغه وخت کې زیاتې دوه نور سیاسي ګوندونه هم چې دنو دا ام کیو ایم موقف یې مایه ټکی یا د ام کیو ایم ملګرتیا کې
د ذکر دا د تیر کال د اکتوبر میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اسمبلی غړو هم د حکومت پر ضد خپلې استعفاګانې ورکړې وې، کومې چې رستو منظوري نه کړې شوې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایم کیو ایم له دریځه خو تاسې د سراج ظهیر په رپورټ کې خبر شوی چې وایي د کراچۍ په عملیاتو کې دوی په نښه کیږي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز هم په یوه لیکنه کې د کراچۍ پر امنیتي حالت وژنو او د پولیسو پر رول بحث کړی دی. لیکنه وایي د وسلوالو ډلو تر څنګ پر پولیسو او د هغوی پر مشرانو هم تور دی چې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې مشکوکه کسان وژني او خلک ځوروي. بوریوال کاکړ د دې ادارې لنډیز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ادارې په فایل کې لیکلي چې په کراچۍ کې هدفي عملیات هم پراخیږي او هم د دې عملیاتو د بریا او ناکامۍ په اړه دوه بیل نظرونه مخې ته راځي. پولیس وایي چې له 2014 کال راهیسې په دې ښار کې د قتل د جرمونو کچه په بېساري توګه کمه سوې ده، کومه چې چارواکي د دې عملیاتو بریا بولي. خو د ادارې په لیکنه د مړو په دې شمیر کې هغه مړي نه دي شامل کوم چې امنیتي ځواکونو په دې ښار کې د روانو عملیاتو پر مهال کړی دي او په دې اړه هیڅ معلومات هم نشته. ادارې زیاتوي چې په کراچۍ کې د مجرمانو پر ضد چاپی دومره پریشانه کوونکي نه دي لکه څومره چې د پولیسو او مجرمانو ترمنځ د سوو مقابلو د ریکارډ نشټوالی دی. ادارې لیکي ان تر دې چې په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او نورو ډلو لخوا د ماورای عدالت قتلونو په اړه هم هیڅ معلومات نشته. ځینې داسې پریشانه کوونکي رپورټونه راغلي دي چې د پولیسو مشران هم د کراچۍ صفا کولو په پلمه عام خلک وژني. د ډیلی ټایمز په لیکنه داسې ثبوتونه هم شته چې پولیس خلک په داسې توګه شوکوي چې یا خو د پیسې ورکړي او یا به ووژل سي. ادارې لیکي داسې تورونه هم شته چې پولیسو په هغو خلکو په زور مقدمې بیرته اخیستې دي کوم چې د هغوی د کورنیو د ځورولو په غبرګون کې د پولیسو پر ضد درج کړل شوي وي. ورسپانه د کراچی پولیسو د پخوانی مشر راو انور لخلی لیکلی چې دا یو جنگی حالت ته او د جنگ په حالت کې عموما د سینمګړتیا وی د ادارې پلکنه چارواکي په کراچی کې روانو عملیاتو ته یو جواز دا هم وړاندې کوي چې د دوی په وینا عدالت نسی کولای چې د مجرمانو او ترهګرو مخ ونیسي. اداریه لیکي کا عدالت رښتیا هم په دې کې پاتې راسي نو معنا یې دا نه ده چې بیا د امنیتي ځواکونه پر عملیات وګمارل سي. ډیلی ټایمز زیاتوي چې د دې مسلې حل دا دی چې پر هر کچه په عدالتي نظام کې اصلاحات وسي او هغه نوی کړل سي چې هم د مجرمانو مخه ونیسي او هم له درغلي کوونکو پولیسو چارواکو سره حساب کتاب وکړي.
د امریکایي فلمونو نومیالی اداکاره انجلینا جولی د یوې افغان انجلۍ په ژوند فلم جوړوي. نوموړی وایي له فلمه چې څومره پیسې هم وګټي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزي کردار د پروانې په نوم یوه انجلۍ ده چې د خپل پلار تر بندي کېدو وروسته د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو ګټلو په موخه د هلکانو جامې اغوندي او ټولنې ته وځي. د فلم داستان د یوه کاناډایي لیکوال له ناول اخیستل شوی. سالم احمد سالم معلومات راکوي.
انجلینا جولی د دې فلم مشره تولیدونکی یا پروډیوسر ده او د وی آیرلندی کمپنی لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدونکی فلم به د ګټیالی یا د کور لپاره د روزی برابرونکی په نوم وی چې د کناډایي لیکوال دیبورا ایلیس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړیدو کار پیلیږي د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم نندارې ته وړاندې کیږي. د فلم یو بڼه به په دری او بل به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلی په دې فلم کې چې د مشر پروډیوسر په توګه هر ډول اوید لاسته ورزي هغه به د افغان انجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان انجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندي کېدو وروسته د کارمندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنی د هلکانو کالي پتن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایرکټر انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د با استعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزي کرکټر پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، د غرض بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلندۍ فلم جوړونکی او انیمیټره نورا ټومی وي. دغه فلم به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو اوس هم د خبري غړی په پای کې لا عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډیز او
د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسوالې ډلې شتون د ټولې سیمې لپاره خطر بللی او د مخکنی ژغه کړی. نن د پاکستان د سفر په مهال په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج جزی سره ګډې خبرې غونډې ته جواد ظریف وویل د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورغلی افغان پلاوی سره به د سولې خبرو اترو پر بیا پیلولو غږیږي. افغان پلاوی د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې نن اسلام آباد ته ورسېدی. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او دواړو خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړ کړه. د دا جرګه د چهارشنبه په ځنا وخته په بنو کې د اوتمانځي وزیرو په رابلل سوې غونډه کې جوړه شوې ده. په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستاني فوج د یو کپټن په ګډون درې عسکر وشلې دي. دا خبره د دې فوج د عامه اړیکو د څانګې و چارواکي د نوم نشودلو په شرط پیغام شاله ریډیو ته وکړه. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د پکتیکا په برمله او د غزنی ولایت د مقر او قرهباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې یو بیست سوال مچل شوي او دولس ټکټیان دي. نن د پنجشنبې په ورځ د تندر ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه مشال لیدو ته په استول شوي خبر پاڼه کې راغلي چې یا د مرګ ژوبله په تیرو 24 ساعتونو کې د حکومت او وسلوالو طالبانو تاور د حکومت وسلوالو مخالفینو ته خوشته ده. د د اسلامي دولت ډلې د هغي بمی چاودنی زماري قبول کړی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 15 تنه وژل. دغه پیښه نن سحر وختي په جمیلانو مارکیټ کې شوې ده. امریکا ماسکو ته د ایراني جنرال پر سفر اعتراض کړی چې په سفر یې بندیز لګیدلی و. امریکا وایي دوی به په ملګرو ملتونو کې دا موضوع راپورته کوي. د چین شمال ختیځ ساحل شهر تیانجن کې د لوی چاودنو له کبله د وژل شویو شمېر اوس 4 رسیدلی دی. په دې چاودنو کې چې پرون د سیمې په وخت 12 بجې د تیانجن په بینهای سیمه کې وشوې، سلهاوو تنه ټپیان دي چې د ډېرو روغتیایي حالت خراب ښودل کېږي. د یوکران چارواکي وایي چې د حکومت تر وخت لاندې ښار ماریو پول ته د نږدې له روسپلو بېلتون غوښتنو سره د نن نښتې شوي دي. د یوکران د پوځي ویان د چهارشنبې په ورځ فرانس پرس خبري اژانس وویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي.
عبدالله کاکړو د خبرونو لړنډي سره اوس هم د مشال رادیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. که پر همدو سپو تاسو پاتې کیږئ نو د امریکا غږ ډیور رادیو خبرونه به واوري. وستاسو ته ښه ماښام او خوش پخوالو.